په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه سالی وړاندې کوم چې خبری برخه تر دونیمو بجو ده. په راپورونو کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی نن په لندن کې د پاکستان او برتانیا له مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه اوس هم د شپې لخوا ځینې عملیات په خپل سر او له افغان ځواکونو سره له مشورې پرته ترسره کوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق په شمال کې په یوه ځن وژونکي بریده وسلهوال حمله کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. د اسرایل د دفاع وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل پر ایران فشارونو ته ادامه ورکړي چې ډاډ حاصل سي دغه هیواد اټومي وسلې نه تولیدوي. په پیل کې له حجرې مراد موسمي څخه د افغانستان خبرونه اوري.
دا هم د مهمو کورنیو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت تمه لري چې برېټانیا به پاکستان چې تاریخي او نږدې اړیکې ورسره لري د توهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره عملی همکاري وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په یوې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او د سالنګ لویه لاره د واورې د ښویېدو له امله د دویمې ورځې لپاره بیا د ترافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت تمه لري چې برېټانیا به پاکستان چې تاریخي او نږدې اړیکې ورسره لري دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره عملی همکاري وکړي. نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا درې اړخیزه غونډه پیلېږي چې مهمه مسله د سولې په پروسې کې د پاکستان د همکارۍ ورجلبول دي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي چې د امنیتي تړون پر سر پر کابل کې له امریکایي چارواکو سره د دریم ځل پاره مذاکرات په کامیابی پای ته رسیدلې دي. دغه مذاکرات تیر پنځشنبه د دواړو هیوادونو د پلاویو ترمنځ وشول. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په یوې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي چې څلور یې د یوې کورنۍ غړي دي. خانشین ولسوال شاه محمود میر آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په موټر کې له ناوې نه خانشین ولسوالۍ ته روان و چې په ماین ور برابر شول. هغه وویل چې وژل شویو کسانو کې دوه ماشومانې او مور او پلار یې له موټر چلوونکي سره وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي چې په اکثره وخت په هغو ماینونو کې ملکی خلک ور برابرېږي چې وسلوال مخالفین افغان او بهرنیو ځواکونو تک دي. وروسته له هغې چې په هرات کې د سړي تښتونکو لخوا د یو سوداګر زوی ووژل شو، په دې ولایت کې د یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو لخوا اعتراضونه دوام لري. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې په هرات کې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال نن هم د درېیمې ورځې لپاره خپل کاروبار په ټپه درولی. د پلاستیک جوړونې د یوې فابریکې مسؤول موسا افضلي نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلې امنیتي ستونزې له امنیتي مسؤولینو سره شریکې کړي، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. او د سالنګ لویه لاره د واورې د ښویېدو له امله د دویمې ورځې لپاره بیا د ټرافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. د سالنګونو د ساتنې څارنې رئیس جنرال رجب ازادۍ راډیو ته وویل چې د واورې د ښویېدنې له امله دغه لاره د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. ویل کېږي د هود د میاشتې په رارسېدو سره به د واورې ښویېدنې پېښې زیاتې شي. درنو اورېدونکو، کورني خبرونه هم دومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل آن درته وړاندې کړي.
او سم په مخړې د سیمې او نړۍ څو خبرونه ته د راپورونو مخې د عراق د شمالي ښار کرکوک د پولیسو پر مرکزی دفتر د ځانوژونکو حمله او د وسلوال برید په ترڅ کې لسکونه کسان وژل شوې دي. د پولیسو چارواکو ویل چې په دغه حمله کې نن سهار وختي وشول لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او شاوخوا اویا تنه نور ټپیان شول. عیني شاهدانو ویل حمله کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی و. ځانوژونکي خپل موټر د پولیسو د مرکزی دفتر د ودانۍ په خوله کې والوزوه او لږ تر لږه 2 تنه وسلوالو ډزې پیل کړې او لاسه بومونه یې ګزار کړل. تر اوسه چا د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا کرکوک ته نږدې چې پکې عربان، کردان او ترکمنان په ګډه اوسي، په څو وروستیو اونیو کې درېیمه لویه حمله ده. د اسرائیل د دفاع وزیر هود بارک له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر تهران فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې ایران اټومي وسلې نه تولیدوي. هود بارک د منشن امنیتي کانفرنس ته نن په وینا کې وویل چې اوس وخت کې د ایران په وړاندې چلند به اوس دومره ستونزمن او له اقتصادي او انساني پلوه ډیر ګران نه وي چې په راتلونکي کې له اټومي وسلو لرونکو ایران سره کېږي. هغه وویل هیواد په دې برخه کې چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي ډېر جدي دی او ټول انتخابونه به د میز تر سره لري نه کړي او له نورو هیوادونو هم ورته د اقداماتو غوښتنه کوي. د مونشن په کانفرانس کې چې نن پای ته رسیږي د اروپایي اتحادیې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې او نورو هیوادونو شاوخوا 400 ډیپلوماټان او پوځي چارواکي راټول شوي دي. شمالی کوریا وایي د دې هیواد مشر کیم یانګ یون د شمالی کوریا پوځي پیاوړتیا باندې بحث کړی دی. د شمالی کوریا مرکزی رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی چې کیم یانګ یون د دې هیواد د کارګر ګوند په پوځي کمیسون کې مهمه او تاریخي وینا کړې ده. په راپورت کې ویل شوی دی چې دا وینا د اردو د پیاوړتیا او د ملي امنیت او د شمالی کوریا د مزکنې بشپړتیا څخه د دفاع لپاره وکړن لارو. د خبري اژانس ته ویل چې دا لیدنه کله تر سره شوه. دا راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې سولون کې وایي داسې نخې نخانې شته چې خای د دې هیواد پوځي ځان د درېمې اټومي اسموینې لپاره چمتواله ونیسي. دا یادونه ورده چې شمالي کوریا د خپلو اټومي اسموینو او همدارنګه د لوی وچو ترمنځ د توغندیو د اسموینې لپاره د نړیوالو بندیزونو سره مخ شوه. تاسو له ساده رډیونه خبرونه واوري. راپورونه وایي هغه امریکایي خزي چې په استانبول کې په تنهایی سره خپل رخصتۍ تیرولې مړې مندل شوې ده. د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي پولیسو مندل شوی جسد د ساري سیاره ګڼلې. نوموړې درې دېرش کلنه وه. په راپور کې ویل شوی چې د دې قضیې په تړاو دا مهال پولیسو له 11 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې پیل کړې دي. سیراچی د نیویارک په خار کې د میشتو دوه ماشومان مرده د روسي زل لپاره ورسره د جنوري په 28 نیټه تماس نیول شوی وو. نو مغولي په جنوري کې سنبول ته د اغسونو د اخیستلو لپاره چې دی ورسره لیوالتیا لرله ورغلی وو. دا و تر دې مهاله خبر.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل ورزول د خبرونه د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. افغان ولسمشر حمید کرزی نن په لندن کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه اوس هم د شپې له خوا ځینې عملیات په خپل سر او له افغان ځواکونو سره له مشورې پرته ترسره کوي. د کندهار په لس ولسوالۍ کې شاوخوا 400 محلي پولیس ګمارل شوي. د نتایجو په اړه یې له خلکو اوري.
موثر تمام شوي دي. په ځینو منطقو کې د منطقې امنیت تامین کړی دي، خو منتها دغه یو مشکل دی چې دی باید په کامل او په ښه توګه منظمه توګه وروزل شي چې خلکو سره د بیا سمسي.
تر دونیمو بجو پورې نور مسایل هم څیړو او د کابل چپ راسپونو ته هم کتنه کوو. ل دونیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي چې د سینې او بغل پر ستونزه پکې خبرې کیږي. تکل سویچ نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. ویل کېږي دا غونډه به تر ډېره حده په افغانستان کې د سولې او ثبات پر روانو هڅو او دا چې پاکستان او برېټانیا په څه ډول د دغو هڅو ملاتړ کولی سي متمرکزوي. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر ویلي چې اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې ټول اړخونه سوله وکړي. د برېټانیا څخه خبرېدونکې انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه په دې اړه یو لیکنه خبره کړې چې تفصیل یې له نوریاس نوري څخه اوري چې په سټوډیو کې راسره ده.
بلې مننه. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون به د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره له لندن بهر په چیکرز کې د خپل استوګنځای په دفتر کې وګوري. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه به په 2014 میلادي کال کې افغانستان د توز وکونه لوتلو روسته د سیمه پر سبات سرخی وسلواله طالبانو په دوړو هوادونو کې ډیره اندېښنې راپورته کړې دي. په دې غونډه کې به د غراز د لومړي ځل لپاره د افغانستان او پاکستان د پاوز او استخباراتو لوړ رتبه چارواکي هم ګډون وکړي. د غدرې اړخیزي غونډې تیر کال د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په نوښت اپیل شوې دي. په لندن کې د درې واړو مشرانو په ګډون دا درېمه غونډه ده. مخکې دا ډول درې اړخیزي غونډې د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل او بل هم د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې جوړې شوې وې. د برېټانیا د صدر اعظم له دفتره په شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د غدرې اړخیزې غونډې طالبانو ته واضح پیغام ورکوي. اوس د دې وخت چې ټول په افغانستان کې د سولې په سیاسي پروسه کې ونډه واخلي او زیاتوي. هر څه چې صدر اعظم مخکې ویلي وو په یو باثبات افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د برېټانیا ګټې هم انغښتې دي. د ورسپانې په وینا که څه هم له دغې درې اړخیزې غونډې د لوی پرمختګ تمه نه کیږي، خو د درې واړو مشرانو ترمنځ خبرې به څه ناڅه د دواړو هیوادونو د حالاتو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. په خبره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې درې اړخیزې خبرې به د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې او دا چې پاکستان او نړیواله ټولنه په څه ډول له دې پروسې سره مرسته کولی شي متمرکزې وي. دغه راز ویل شوی چې برېټانیا تمه کوي چې افغانستان او پاکستان خپل ترمنځ د ستراتیژیک شراکت تړون په اړه چې د سپتمبر د میاشتې په غونډه کې ژمنه کړې وه وړاندې نور ګامونه اوچت کړي. تمه ده چې د ماښام له ډوډۍ وروسته به کامرون د دواړو هیوادونو له مشرانو او نورو چارواکو سره هر اړخیزې خبرې پیل کړي چې دوه ورځې به دوام ولري. افغان ولسمشر حامد کرزی د دې غونډې لپاره پرون لندن ته رسېدلی دی. له سفر مخکې د هغه مطبوعاتي دفتر په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې د درې واړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې په ګړندي کېدو او له ترهګرۍ سره په مبارزه او سیمه کې د افغانستان او پاکستان د همکاریو په پراخولو خبرې وشي.
ومردل چې ولسمشر حمید کرزی نن په لندن کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه څرګندوي چې برېټانیا به پاکستان چې تاریخي اړیکې ورسره لري دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره عملي همکاري وکړي. نن په لندن کې د افغانستان پاکستان او برېټانیا درې اړخیزه غونډه پیلېږي چې مهمه مسله یې د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري راجلبول دي. تفصیل معصوم ایوند څخه اوري چې له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان پاکستان او برتانیا په درېمه درې اړخیزه غونډه کې به د درو سره هیوادونو او پسیمه کې د بیلابیلو مسایلو د همکاریو په اړه خبرې وسی. د بهرنی چارو وزارت ویان جنان موسزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانه تول دغه درې اړخیزه غونډه به نن او سبا دوام وکړي او د افغانستان د سولې په موضوع کې به د پاکستان پر لاډیر همکاري ټینګار وسی.
برتانیا د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره هم له تاریخي پلوه ډېر نږدې اړیکې لري او هم موجوده اړیکې ټینګې دي. هیلمن يم چې هم د برېټانیا د نږدېوالی او هم هغه دوستانه او ستراتیژیک اړیکې چې له برېټانیا سره یې افغانستان لري د افغان دولت او خلکو د سولې د پروسې سره د پاکستان د لا ډیر تفاهم او عملی ملاتړ سبب شي.
د افغانستان پاکستان او برېټانیا ترمنځ لومړی درې اړخیزه غونډه د تیر کال د جولای په میاشت کې په کابل او دوهمه په واشنگټن کې جوړه شوې وه. د راپورونو له مخې په دواړو پخوانیو غونډو کې تر اوسه هیوادونو له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې پر مسلې انګار کړي، خو کارپوهان وایي پاکستان خپل ژمنې نه دی عملي کړي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم پړاو خبرې هم د تیر پنځشنبه پورس په کابل کې شوې. د دې وزارت ویان جنان موسازی که څه هم د دغه خبرو په اړه ډېر معلومات ورنکړه، خو په خبرې چې دریم پړاو خبرې هم د پخوانیو دوه په ډول په مثبت ډول پر مخ تللې.
د دوه هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه امنیتي موافقتنامې باندې مذاکرات ادامه لري. پنځشنبه پورس باندې دریمه مرحله د مذاکراتو ترسره شو او لکه څنګه چې موږ په اول کې موافقه سره کړي ټول رسمي مذاکرات د دوه اړخیز امنیتي موافقتنامې په اړه باندې په کابل کې ترسره کیږي. دا مذاکرات چې تر اوسه ترسره شوي دي لومړی دوهمه او دریمه دوره په ډیره مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوي. موږ هیله منو چې دا مذاکرات ادامه ولري او کله چې موږ یوې نتیجې ته ورسیږو یا به داسې موافقې ته سره ورسیږو چې هغه تفصیلات او جزئیات اعلان کړی شو، ان شاء الله چې هغه به تاسو سره شریک کړو.
خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په مخ کې لوی خنډ په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب دی. که په افغانستان کې دوی کوم جرم نو په دې هیواد کې به محاکمه کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دغه موضوع به افغان ولس ته پریږدي او لویه جرګه به په دې اړه پریکړه کوي. که دغه امنیتي تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته به هم د امریکا یو شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه اوس هم د شپې لخوا ځینې عملیات په خپل سر او له افغان ځواکونو سره له مشورې پرته ترسره کوي. دا په اصل کې ده چې تیر پسرلی د یوه تفاهم تر لاسلیک کېدو وروسته د ټولو عملیاتو رهبري افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. ایساف ځواکونه بیا د شپې عملیات د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره مهم بولي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
نګدې لاس میاشتې کېږي چې افغان ځواکونو ته د ټولو عملیاتو رهبری سپارل شوی، خو د دفاع وزارت وایي اوس هم نړیوال ځواکونه ځینې خپلسري عملیات ترسره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل که څه هم د شپې لمخې د بهرنیو ځواکونو عملیات ډیر محدود شوي، خو د دوی ټینګار دی چې ټول عملیات باید افغان ځواکونه ترسره کړي. جنرال عظیمی زیاته کړه افغان ځواکونه د ورتیا لمخې په بشپړ توګه د شپې عملیاتو ترسره کېدو ته چمتو دي، خو یوازې د هوایي ترانسپورت او کشف په برخه کې د نړیوالو ځواکونو مرسته غواړي. نوموړي له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا امکان رد نه کړ چې اوس هم ایساف ځواکونه په یوازې سر شپنی عملیات
عملیات تر سره کوي.
شاید ګای چنین اتفاقات بیفته اما بسیار محدود شده.
کده شي کله کله خپل سری عملیات تر سره شي خو ډیر کم شوی دي. مونږ څو ځله دوی ته ویلي دي چې هیڅ بهرنی د افغانانو له اجازه پرته د عملیاتو حق نه لري. خو به هر شپه او هر اونۍ بهرنیان دینی او فرهنګي ارزښتونو ته لا پاملرنې پرته په خپل سر یو کور ته تلل او یو بده پیښه به رامنځته کېده. خو اوس ورو ورو دا پیښې کمې شوي دي.
د روان هجري لمریز کال د حمل په شلمه نیټه د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان آلن ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې یې د شپې عملیات افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د دې تفاهم لیک له لاسلیک کېدو مخکې هم افغان چارواکو د بهرنیانو لخوا د شپې عملیاتو د بندېدو غوښتنه کوله. د افغان چارواکو په باور دا ډول عملیات تر ډیره د بېګناه افغانانو ژوند او د افغانانو دینی فرهنګي او ملي ارزښتونو ته یو لوی ګواښ دی. ایساف بیا د دې ډول عملیاتو ترسره کېدل ضروري بولي خو وایي چې د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته ټول عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره کوي. په کابل کې د ایساف فیان ګونټر کټس ازادي راډیو ته وویل دوی به را روان اوړی ټول عملیات افغان ځواکونو ته وسپاري.
اوس مهال دا یوه روانه پروسه او په ورته وخت کې د امنیتي انتقال د بهیر یوه برخه ده. زموږ درک دا دی چې د راتلونکي اوړي په مای کې به افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو 100% رهبری په غاړه واخلي.
ایساف وایي شپنی عملیات د روښانه پلان له مخې ترسره کوي او په تیر یو کال کې د عملیاتو پر مهال د ملکی کسانو په مرجوبله کې هم 50% کموالی راغلی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 4000 شپنی عملیات ترسره شوي چې د دوی په خبره اکثره یې موافقه وو. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په رپورټ کې مو وریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه اوس هم د شپې لخوا ځینې عملیات له افغان ځواکونو سره له مشورې پرته ترسره کوي. په کندهار کې خلک له محلي پولیسو خوشحاله دي. د کندهار د امنیت قمندان وایي چې محلي پولیسو د دغه ولایت په ناامنو ولسوالیو کې ښه نتیجه ورکړې او اوس د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د دغه ځواک ټاکل شوی شمیر پوره شوی دی. بلخوا ځینې محلي پولیس ازادي راډیو ته وایي چې په لسګونو ملګري یې له لیکو وتلي ځکه چې معاشونه یې کم دي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د محلي پولیسو په اړه شکایتونه کیږي خو د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړې او په ډیرو ولسوالیو کې چې مخکې پکښې وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کول اوس یې ځای محلي پولیسو نیولې. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د دغه ځواک ټاکل شوی شمېر پوره شوی او پولیس ولسوالیو کې نږدې 400 تنه محلي پولیس پر دندو ګمارل شوی.
د کندهار محلي پولیس د پنجوایي ولسوالۍ د جړی د ارغنداو د شاولکوټ معروف د ټولو پر تکمیل دوی د نور تکمیل دی. په ځینځایو کې 2 پیسې د مانده دی، په ځینځایو د پردي غوړه کوم یا نشین په دغه سالات کې دی.
که څه هم په لومړیو کې د محلي پولیسو په لیکو کې د جلب او جذب پروسه جبري وه خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري زیاته شوې او ډیر خلک یا خو په خپل او یا خو د خپلې کورنۍ نور غړي د محلي پولیسو په لیکو کې شاملوي.
د ولسوالۍ امنیت یا د شاعر سم شوی دي، ډیر همکاري خلکو خپل بچان ورکړل. چې ما وزارت وایي چې زموږ محلي پولیس په ټولو ولسوالۍ کې اړې پر شوي دي، نو دا خو د خلکو همکاري و، د خلکو بچان دي، دا خو دی نه دي چې د نورو ولایتو سره غیب دي. په ژړۍ کې 1500 محلي پولیس موږ لرو، د 1500 کس نور وضعیت آماده دي. دا د خلکو همکاري و، خلکو خپل بچان ورکړي. په پنجوایي کې دغسې دي چې پنجوایي هغه نام نه ولسوالۍ، وژړۍ نام نه، ارغنده او د شاولکوټ دی، معروف ارغسان دی، میوند دی.
بلخوا د لیرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي هم وایي چې د محلي پولیسو په جوړېدو سره یې په سیمو کې امنیت ټینګ شوی دی. دوی دغه راز غوښتنه کوي چې محلي پولیسو ته دي نور هم د خلکو سره د چلند په حق له پوهاوی ورکول سي.
خدمات اقبال هم در غنده بلوسالی وسیدن کې محلي پولیس رښتیا هم په دې وروستیو کې چې موږ کلي ته راغلي دي، په دې کلي کې پالیسي وي ښه نتیجه ورکړې ده. خو یو مشکل دی لري، هغه مشکل دا دی چې په هغه نظر دی زده کړې نه لري، په د خلکو سره په راستدار سره په ناسته پاسه نه پېژني لکه څنګه چې امیلیور دی یا نور دي. دې باید لومړی ښه ورځ سي او ښه سلای ورکړ تر څو دې ښه د خلکو څخه دفاع وکړي.
عبدالله کاکړ، کندهار ښار اوسېدن کې محلي پولیس هغه تربیه نه لري کوم چې رسمي چوکاټ کې دي. دولت پولیس لري که په واقعیت کې تربیه سي او د کورنۍ چارو وزارت واقعا دي ته پام وکړي، مؤثر تمام شوی دي. په ځینې منطقو کې دغه منطقې امنیت تامین کړی دي، خو منتها دغه یو مشکل دی چې دوی باید په کامله او په ښه توګه او په منظمه توګه وروزل شي چې د خلکو سره رویه سم شي.
که چه هم ده کندهار ده امنی کماندان ده محلی پولیسو ده شه تجیزه و شیر و زینی جمنه کوی خود ارغنده بلسوالی محلی پولیسو ده ازادی رادیو سره په خبرو که وویل چی ماشونه یکم او کافی وسلې نه لري خو بیا هم د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې هر ډول خطرونو ته ولاړ دي. د دوی په وینا 9000 افغانۍ معاش د دوی ستونزې نسی حل کولای او له همدې امله یوازې په ارغنداب ولسوالۍ کې اویا تنو محلي پولیسو دندې پرې ایښي.
موږ نه اشه لرو، نه ډوډۍ لرو، نه بل شی لرو، نه لوجستیکي اکمالات لرو، هیڅ شی نه لرو. بس صرف یو توپک دی، یو دریشي ده چې هغه مو محلي پولیس ور کړي دي، هغه په خپل کلي کې هلته گزاره کوي. نو د دغه سره ډېر خلک موږ د لیکو صبر ته ووتله چې هغه نه په دا نه زره افغانۍ باندې د دوی ګزاره کېدله، نه بل شی لرله، هغه بېرته موږ ته لیکو سه ووت. یاره اویا نفره چا نفره خو په دغه میاشت کې ما خپله د لیس څخه ولیدله چې هغه ووتله موږ د لیسو څخه.
زه اوس تا غوښتنه د دولت څخه لرم چې موږ معاش را لوړ کړي، موږ ته اشه راکړي، په وطن کې مثال موږ خدمت کوو، اشه مو لږ ده، معاش مو لږ دی، موټر مو چل غواړي، موټرسکل مو چل غواړي، انډیوالان مو خرڅ غواړي. نو چې اشه نه یې باره موږ څه چا مو کو په نظر و دوه سوه خو زموږ دغه نه کېږي، موږ معاش دی اوس نظر و دوه سوه افغانۍ دي. نو موږ غوښتنه لرو چې معاش مو لوړ شي، موږ خپل د وطن خدمت وکړو او کوو بیا تر هر څو پورې، تر څو چې
د محلي پولیسو تشکیل دوه کاله مخکې رامنځته سو او د افغانستان د شاوخوا 500 ولسوالیو لپاره 60000 پولیس منظور سول.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په کابل کې نن ورځپاڼو لندن ته د ولسمشر کرزي پر سفر او په افغانستان کې د پانګونې پر ستونزو تبصرې خبرې کړي. رحمت الله افغان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې خبر ورکړی دی چې ولسمشر حامد کرزی د انګلستان، پاکستان او افغانستان هیوادونو درې اړخیزې غونډې کې د ګډون په هدف لندن ته ولاړ. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ایسایا په افغانستان کې د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې له خولې لیکلي انسان تختونه د هیواد پر صنعت او اقتصاد په دغه غزه پرې باسي. ورځپاڼې څو ورځې وړاندې د هرات په انجل ولسوالۍ کې د یو ماشوم تختونې ته اشاره کړې ده چې وسلوالو غلو د یو سوداګر زوی وتښتو او په ډېره بېرحمۍ سره یې هغه ماشوم وواژه. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په هرات کې مظاهره کوونکو د یو ماشوم د تختونکو د اعدام غوښتنه وکړه. هیواد سرمقاله لیکونکي لیکي زیاتره انسان تختونکي او جنایتکاران د شخصي ګټو او یا د سیمې او نړۍ د استخباراتي کړیو په اشاره ماشومان تختوي. د ورځپاڼې لیکوال له افغان دولت څخه غواړي په هیواد کې د معصومو او تنکیو ماشومانو او آن د لویانو د تختولو د ډیرو ناوړو جنایتونو د بیخي له منځه وړلو لپاره دې پر سملاسي اقداماتو لاس پورې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د سولې پر پروسې باندې ټینګار کړی ده او لیکلی دي چې د سولې پروسه باید بین الافغاني وي. د ورځپاڼې په باور ځکه افغانان خپلې ګټې او د یو بل موضوعات ښه درکولی شي. که چیرې دغه پروسه بین الافغاني وي نو حتمي ده چې ګټوره به تمامه شي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور هغه کسان چې وطن دوسته او مسلمانان وي او په افغانستان زړه خوږیږي د سولې په اړه فکر کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي دي که چیرې افغان حکومت د فساد مخه ونه نیوله نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. ورځپاڼې د امریکایي څېړونکي له خولې لیکلي دي چې د امریکا 15 په سلو کې پراختیايي مرستې په افغانستان کې د فساد له امله ضایع شوي دي. د ورځپاڼې لیکوال د امریکایي مفتش له خولې لیکلي دي چې افغان حکومت په هغو وعدو عمل وکړي چې د فساد د له منځه وړلو لپاره یې له نړیوالو سره کړي دي.
د اسرائیل صدر اعظم هڅه کوي چې ژر تر ژره یو نوی ائتلاف جوړ او په دې توګه نوی حکومت تشکیل کړي. د هغه ګوند د جنوري د میاشتې په انتخاباتو کې سره له دې چې د نورو ګوندونو په پرتله ډېرې رایې وګټلې خو د صدر اعظم د کرسۍ د ګټلو لپاره کافي نه وې، ځکه نو اوس دی اړ دی چې نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فریده هوټ سیفی جزئیات اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اطمینان ورکړ چې دی به پرېنږدي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي او دا به یې د نوې ادارې تر ټولو مهمه دنده وي. جمهور رئیس شیمن پیریس پرون په رسمي توګه له صدر اعظم نتانیاهو څخه وغوښتل چې یو نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې توګه که چېرته نتانیاهو ائتلاف رامنځته کړی شي نو هغه به د درېیم ځل لپاره د صدر اعظمۍ د دندې پر ترسره کولو بریالی شي. نتانیاهو د نوی ائتلاف د
جوړولو لپاره شپږ اونۍ د پاره وخت لري. وروسته له هغې چې نتنیاهو د ائتلاف د جوړولو فرمان ترلاسه کړ، ویل اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی به د هغه د نوي حکومت تر ټولو مهمه دنده وي. نتنیاهو ټینګار وکړ چې د هغه حکومت به له فلسطین سره د سولې خبرو ته هم ژمن وي، او تاکید یې وکړ چې د فلسطین مشر محمود عباس دی بیرته د سولې خبرو ته راوګرځي. نتنیاهو وایي نوی حکومت چې زه یې جوړوم سولې ته بشمن وي. زه پر ابو مازن غږ کوم چې بیرته د سولې خبرو ته راوګرځي. هره ورځ چې زموږ د خلکو لپاره د سولې د رامنځته کېدو په خاطر د یوې ګډې لارې د جوړولو لپاره بې زموږ له خبرو تیریږي، هسې خوشې ضایع کېږي. څه باندې له دوو کلونو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مهمې خبرې نه دي شوې. فلسطینیانو د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړي او غواړي چې اسرائیل دې په هغو سیمو کې چې ټاکل شوې په راتلونکي کې د فلسطین خاوره وي د یهودي کلو جوړول بند کړي. نتنیاهو په خپلو خبرو کې په سیمه کې د نورو وژونکو وسلو د تهدید په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه یې جزئیات بیان نه کړل. نتنیاهو وایي زما په نوي حکومت کې به تر ټولو عمده دنده دا وي چې د ایران مخه ونیولی شي چې په اټومي وسلو ځان سنبال نه کړي. موږ به دې ته هم اړ یو چې له نورو وژونکو وسلو سره هم معامله وکړو چې زموږ شاوخوا ته انبار شوي او زموږ هیوادونو او خلکو ته ګواښ پېښوي. ایران د اسرائیل او لویدیځو هیوادونو د خبره چې ګواکې تهران د اټومي وسلو په لټه کې دی رد کړې ده. راپورونه وایي د نورو اټومي وسلو په برخه کې د نتنیاهو اشاره ممکن په جګړه ځپلې سوریه کې سلاکوټونو ته وي. ځینې سرچینې وایي اسرائیل تیره اونۍ د یوې هوایي حملې په ترڅ کې په سوریه کې د وسلو یو کاروان په نښه کړ. نتنیاهو به له 50 کلونو راهیسې په اسرائیل کې لومړنی صدر اعظم وي چې د درې دورو لپاره د صدر اعظمۍ پر کرسۍ پاتې کیږي. د هغه د کار لومړۍ دوره له 1996 څخه تر 1999 او بیا دوهمه دوره وروسته له 2009 کلونو له انتخاباتو څخه پیل شوه.
په مصر کې د دولت سیاسي مخالفانو په وروستیو اعتراضونو کې د ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې دغه اعتراضونه له تاوتریخوالي سره هم لوه. رضوان مراد چې لوړې زده کړې په مصر کې کړي په سټوډیو کې راسره دی او نور بلد څخه وورو. مراد په پل کې کده راته وایي چې په مصر کې د دغه تاوتریخوالي اصلي سرچینه څه ده؟ د حکومت ضد دغه مظاهرې د چا دخوا تنظیمي چې
سالی صاحب لکه څرنګه چې تاسو ویل اوریدونکو ته هم معلومه ده چې له کله نه چې محمد مرسي واک ته رسېدلی دی په مصر کې هغه ګوندونه چې په خاص توګه له اخوان المسلمین جلا دي او په تاریخ په اوږدو کې د هغوی مخالفو یعنی سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونه هغوی ډېره هڅه کړې تر څو چې اخوان المسلمین او محمد مرسي پرې نږدي تر څو زیات نه زیات واک ځان ته منحصر کړي. بیا د اختلاف اصلي سرچینه د هیواد د اساسي قانون پر سر و چې ډیرو سیاسي ګوندونو په خاص توګه د نجات ملي جبهه چې د څو ګوندونو یو ائتلاف دی دوی سخت مخالفت کړی او دوی پکې انتقاد دا چې په دغه اساسي قانون په مساویده کې چې اوس د مصر پارلمان چې پکې د اخوان المسلمین اکثریت د تصویب کړی ده په دې کې دوی په وینا مدني حقونه ډیر زیات په پام کې نه دی نیول شوی، د ښځو حقونه نه دی نیول شوی، د بیان پر ازادۍ هم محدودیتونه لګیدلې دي. نو سرچینه خو هماغه وه، لیکن په دې وروستیو کې بیا کله چې دغه ټول پښتنې په دغه مسوده په اړه د ټول پښتنې پر سر اختلافات پیدا شول، نو له هغې وروسته په مصر کې د حکومت او د حکومت د مخالفانو ترمنځ کړکیچ ورځ په ورځ په پراخېدو او نتیجې دې ته ورسېده چې د حکومت په ضد مظاهرې پراخې شي او په ځینو سیمو کې دغه تاوتریخوالی او اخو ډب هم رامنځته شي. یعنی حالات د مصر امنیتي وضعیت د مصر سیاسي بحران په هماغه شان بیرته رسېدلی لکه څنګه چې د پخواني ولسمشر مبارک په وروستیو ورځو کې.
بله، دغه مظاهره کوونکي د ولسمشر لری کېدل غواړي لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه. په دې برخه کې د حکومت دریس څه دی؟ حکومت څه وایي؟
که څه هم چې دا د ولسمشر د واک نه د لری کېدو غوښتنه د مصر دغه مخکخ اپوزیسیون نه ده کړې، یعنی فقط ځینو مشرانو ویلي دي چې باید ولسمشر له واک لري شي، ځینو بیا ویلي چې د کورنیو چارو وزیر باید له واک لري شي، ځکه چې دوی اوس وایي چې امنیتي ځواکونه مظاهره چانو په وړاندې ډېر ځپونکي اقدامات کړي دي او تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. خو اوس استا استا سیاسی وضع داسې جوړیږي چې دغه ډلې وایي چې تر کومه پورې په واک کې اصلاحات نه راغلي، یا د ځینو مشرانو په وینا چې تر څو محمد مرسي له واک نه لر شوی نه وي نه دوی نه حکومت سره خبرې کوي او نه به دا سیاسي بحران پای ته ورسوي. خو بل لور ته بیا حکومت وایي، مثلا د مصر صدر اعظم هشام القندیل وایي چې په څو میاشتو کې په مصر کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي. دوی وایي چې دغه فرصت دی که چېرته مخالفان غواړي چې په حکومت کې په سیاسي چوکاټ کې لوی اصلاحات رامنځته شي نو انتخاباتو له لارې درامخته شي، او یوازینی فرصت هغه ډیموکراتیکه پروسه ده چې کولی شي په مصر کې بدلونونه رامنځته کړي. خو فکر نه کوم چې د مصر حکومت یا ولسمشر دی د اپوزیشن د مشرانو دا غوښتنه ومني چې له واک نه د لرې شي، ځکه د داسې یو سیاسي خلا رامنځته کېدل به د مصر لپاره ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بلې، دغه وروستیو ناکراریو د مصر پر اقتصاد چې تر ډېره پر سیاحت ولاړ دی څه تاثیر کړی دی؟
د مصر اقتصاد دغه دوه درې کال راسې، کله چې د مبارک وروستي کلونه وو او په د مبارک د واک پر ضد باندې پاڅون شو، د مصر لکه څنګه چې تاسو ویل د مصر اقتصاد ډېر زیات پر بهرنیو سیلانیانو ولاړ دی. په میلیونونو سیلانیان مصر ته تلل، دا پروسه ډېره زیاته سپل شوې ده. حتی تیره اونۍ د مصر ولسمشر ناڅاپي جرمني ته سفر وکړ تر څو بهرنیو اروپایي پانګوالو هڅوي چې په مصر کې پانګونه وکړي تر څو د هیواد دغه نازک اقتصاد چې د مصر د ثبات لپاره اهم ګڼل کیږي هغه یو څه بیرته ځان ونیسي. لیکن ډېر زیات کتونکي او د خپل د مصر د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د حالاتو د مصر اقتصاد ډېر زیات ځپلی دی.
بله، ډېره مننه رضوان مراد و چې د مصر پر وضعیت را سره خبرې کولې. له دې سره په افغانستان کې د ماپښین 2:30 شوې. اجمل اندم په سټوډیو کې د مهمو خبرونو له سرخطونو سره.
نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه پیلېږي چې مهمه مسله یې د سولې په پروسې کې د پاکستان د همکارۍ ولجلبول دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په یوې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي چې څلور یې د یوې کورنۍ غړي دي. په هرات کې افغان سوداګر او پانګوال وایي چې د تیرو دوو ورځو څخه یې د امنیتي ستونزو له کبله خپل کاروبار په ټپه درولی دی. دا سالنګ لوی لاره د واورو د خویدو لامل نن هم د دویم ورځې لپاره د ټرافیک پر مخ تړلې و. دا راپورونه لمخې د عراق د شمالي ښار کرکوک د پولیسو په مرکزی دفتر د ځان وژن کې حمله او د وسلوالو د برید پترس کې لسګونه کسان وژل شوی دي. د اسرائیل د دفاع وزیر هود بارک لنلیواله ټولنې وغوښتل چې پر تهران فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړي. شمالی کوریا وایي د دې هیواد مشر کیم یانگ یون د شمالی کوریا د پوځي پیاوړتیا په اړه یو تاریخي وینا کړې. او راپورونه وایي هغه امریکایي خزي مړې مندل شوې چې په استنبول کې په تنهایی سره خپلې رخصتۍ تیرولې.
پر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وري چې د سینو بغل په ستونزه پکې خبرې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. سلام و خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی در این برنامه صحت با شما هستم. امروز دکتر صاحب نورالحق یوسفزی متخصص بخش اطفال و رئیس شفاخانه صحت طفل در این برنامه با ما و شما هستند. در این برنامه در مورد سینه بغل عمدتاً در نزد اطفال صحبت میکنیم. سینه بغل چه قسم مریضی است؟ چطور به وجود میآید؟ چقدر خطرناک است؟ کدام نکات را در وقایعش مد نظر بگیریم و اینها؟ شما هم میتونین مثل همیش به برنامه خودتان زنگ بزنین و هر سؤالی که در مورد سینه بغل دارید میتونین بپرسین. این هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین و در مورد سینه بغل موضوعی که امروز در این برنامه رویش صحبت میکنیم سوال بکنین. 00-42-21-12-42-01 و 00-42-21-12-41-01 منتظر تلفون هایتان هستیم. خب سینا بغل، اما طور که میدانین این مریضی در نتیجه التهاب های تنفسی، راه های تنفسی عمدتاً شش ها به وجود می آیم. پیش از این که در مورد سینا بغل با دکتر صاحب یوسف زی بیشتر صحبت بکنیم و شما هم سوالات را مطرح بکنین، خوب استنده که در مورد خود شش ها بدانیم. شش ها همونطور که میدانین عضو بسیار اساسی و عمده تنفسی است که در قفس سینه موقعیت داره و دو قسمت راست و چپ داره که قسمت چپش با قلب در ارتباط است. وظیفه اساسی شش ها رساندن اکسیژن یا هوای پاک به خون است و برعکس بیرون کردن کاربن دای اکساید یا هوای ناپاک از داخل شش ها به خارج از بدن. راستی که شش ها اهمیت زیادی دارند، اگر موجود نمی بودن بدون شک انسان ها زنده بودن نمیتونستن، چرا که میدانین که تنفس برای زنده ماندن یک امر ضروری است. و در یک نشریه خواندم که روزانه ما به طور اوسط 25,000 بار نفس میکشیم و تا 70 سالگی 600 میلیون بار نفس کشیدیم. خب این بود معلومات مختصر در مورد شش ها و وظیفهشان. اکنون میپردازیم به اصل موضوع که صحبت درباره سینه بغل عمدتاً در اطفال است. دکتر صاحب یوسفزی، خوش آمدین به برنامه صحت. لطف بکنین بگوین که سینه بغل چگونه یک مریضی است مخصوصا در نزد اطفال؟
با عرض سلام به شما مصطفی جان و بر تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی، باید در باری سینه بغل عرض بکنم که سینه بغل طور که شما فرمودین یکی از امراض التهابی خود شش هاست که از سبب عوامل مختلف شش ها التهاب میکنه و میپندن و امی پروسه که شخص گاز اکسچنج در شش صورت میگیره، امی پروسه مختل میشه و نمیتونن مقدار کافی اکسیژن بگیرن. به می از این سبب است که باز تعداد تنفس زیاد میشه و بالاخره آراز دیگه به وجود میه. یعنی خلاصه گفته میتونیم که سینه و بغل یک مرض التهابی خود شش هاست که سبب التهاب انساج خود شش میگرده.
آه تشکر. این حالا دکتر صاحب اگر بگوین که خب یک مادر چگونه بدانه که طفلش دچار سینه بغل شده، یعنی اعراض و علائمش را اگر یک مقدار به زبان ساده توضیح بدین. تشکر.
بسیار خوب است. سینه بغل اصلا از نظر اعراض و علائم ما میتونیم او را به چهار دسته تقسیم بکنیم. اول سینه بغل وقتی که یک طفل سرفه میکنه، یعنی هر سرفه را ما سینه بغل فکر نکنیم، وقتی که سرفه میکنه در پولوی سرفه اگر طفل تعداد تنفسش هم زیاد شوه، یعنی نفسک زدن داشته باشه که این نظر به سن فرق میکنه، مثلا در طفلی که کمتر از دو ماه در یک دقیقه از 60 بار و یا بالاتر از او تنفس میکنه و در اطفالی که کمتر از یک سال هستن 50 بار و یا بالاتر از 50 بار تنفس میکنن در پالویزی که البته سرفه دارن، و در اطفالی که در اشخاص که بالاتر از 2 سال هستن 40 بار و اونمو تو در اشخاص کلانتر حدود 20 و یا 25 بار اینا تنفس میکنن و در یک دقیقه البته در پولیش سرفه دارن. و آراز متمم دیگه که در هر حالت فرق میکنه، مثلا تب باید کتش داشته باشه بیشت یا این کسالت، که اینا همش آراز متمم است. ای یک سینه و بغل عادی هست. در صورتی که یک شخص یک طفل سرفه داره و در پالوی سرفه چیزی دیگه نیست، ایره دیگه ما میگیم که این طفل سینه و بغل نیست بلکه یک سرماخوردگی شاید باشه. و در صورتی که اینم تعداد تنفس شام زیاد شد باز میتونیم بگیم که سینه و بغل است. در صورتی که برالاوی سرفه و ازدیاد در تعداد تنفس نظر بسن که من قبلا عرض کردم، پیش طفل یک فرورفتگی در قسمت پایینی خود امی قفس سینه به وجود بیاید که ما او را چستن دراوینگ میگیم، باز این را میگیم که سینه و بغل شدیدتر هست. و در صورتی که برالاوی اینمی علائمی که ذکر کردیم پیش طفل علائم خطر به وجود بیاید، مثلا طفل است که سرفه میکنه، تعداد تنفسش زیاد است، امی چستون دراوینگ یا فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر خود داره، برالاوی طفل مثلا شیر خورده نمیتونه، مکینه نمیتونه پستان مادره، و یا سرش حمله می اختلاج داره، یا لبایش که بود است و نوک انگشتایش که بود است، نوک بینیش که بود است. در این صورت ما میگیم که این دیگه سینه و بغل بسیار شدید است که این یک واقعی است که باید حتما یک مراقبت جدی بستر باشه و این واقعی شدید.
تشکر. در این مورد هم حتما صحبت میکنیم. دکتر صاحب، یوسف زای گل حسین بیگزاده از دبی زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. بیگزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه صحت، بفرمایین سوال بکنیم.
دکتر صاحب محترم سلام، دکتر صاحب محترم شنوندگان تقدیم میکنم. دکتر صاحب محترم، ما طفل داریم 5 ساله الا تا 6 سال عمرش است، پای راست از این تقریبا 2 میلی یک میلی کمتر است. ما چند دفعه گفتن یا سنگاپور بارین یکی دو سال گفت یکی گفت هند بارندش، و دکتر کامل مراجعه کردیم هیچ کم تفصیلی ندارن. یادم
شما به موقع زنگ زدین. دکتر صاحب یوسف زای در استودیوی ما هستند در کابل، انشاءالله که یک سفارش لازم برای شما خواهند داشت، اما تلفنتون قطع نکنین. میشه دکتر صاحب یوسف زای شما سوال داشته باشن؟ آقای بیگزاده، دکتر صاحب یوسف زای.
برادر محترم، اگر شما لطف کنین بگوین که امی کوتاهی پایشه، شما از اول متوجه شدین یا ای پسان باز به وجود آمد؟ اگر از اول متوجه شدین، عکس گرفتین یا نگرفتین و دکتر صاحبا نگفتن کمی مفصل چی میگنشه، ما هر قفی فقسی میگیم، یعنی مفصل زانوی، مفصل که خود امی ران با سورین وصل میکنه، امی مفصلش نگفتن که به جای است؟
بله دکتر این محترم، این وقتی طفل بود مصرفی نرسید، وقتی که برا روان شد ما خودم مسافر بود از وطن، بعد از دوم سیم وطن گرفتیم، اینا بیدیم که بشگک طرف راستش کش میکنه و پایش رنگ رو میرست، این پوش پایش رنگ هست، اما رد گرفتگی هست. ما پیش از دکتر بردیم ایش دمیدان چمن کابل برفتیم اینجا بردیم ایش دکتر، خوب اگنامه داشت نمیش فراموشم شده ایران بکتن تیمی زده بیدیم شما از کشور دیگه بردیم، اما ما اکثر شما آوردیم یه بار دوبای آوردیم یک دکتر های متخصص ایرانی بود، اینام گفتن که یه تداویش میشه اما بسیار هزینه بالا مصرف داره، ما فکر میکنم بیشتر بهتر است اگر شما کلا برام دیم برای ما بکنیم در خود کابل کنیم بهتر میشه.
چیزی که بسیار مهم است برادر گل، با شفخانه صحت طفل وقتی که بخیر کابل آمدین مراجعه بکنین، میشه که دفتر ریاست شفخانه مراجعه بکنین، این انشالله که مشکل بسیار کلان نخواد بود. اگر یک طرفه باشه، ما ایره در خود شفخانه خود امکانات شد داریم، بخیر عملیات میشه و خوب میشه، خاطرتان جمع باشه.
سلامت باشی بیگزاده صاحب، برای فرزندتان شفای عاجل میطلبیم و دکتر صاحب یوسف زای هم خبر خوش برای شما دادن. خب شنونده دیگه داریم، دکتر صاحب یوسف زای میرویس زنگ زده، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم مهربانی.
بله سلام علیکم، نام من میرویس قاسمی است از ولایت پروان و لسواری شاگرد غردن از دره قمچاق قریه قلعتک مکاخیل.
و وقت قاسمی صاحب بسیار خوش آمدی، بفرما. ای خیر ببینی، سلامت باشی، بفرما سوال بکو.
دکتر صاحب محترم، سوال من امی است که بعضی مادرای عزیز که هست که با سینه شان طفل شان سینه بغل میشه، دفع سینه از این پختر میمونه یا چربش میکنه؟ دکتر صاحب من سوال من است که فایده داره فایده نداره، یک سوال من است. و دوم سوال من اینم هست که بعضی اطفال ها هست که سینه مادر خورده نمیتونه، سینه زن میشه، آیا بیان با همی سینه بغل ارتباط داره یا نداره؟ دیگر وقت شما را ضایع نمی کنم، خدا حافظ.
بسیار تشکر قاسمی صاحب، سلامت باشه، شما روز روزگارتون خوش. واقعا سوالای بسیار عمده و اساسی رو شما پرسیدین دکتر صاحب یوسف زای، حتما یادداشت کردین. بپردازیم به همین سوالات و بعد برنامه خود را ادامه خواهیم داد.
چیزی که بسیار مهم است به جواب برادر عزیز خود میرویس جان باید عرض بکنم که سینه و بغل طوری که ما قبلا عرض کردیم التهاب شش است، نه قفس سینه. از او خاطر اگر ما سر قفس سینه یعنی بیرون از شش ها هر پروسیجر و هر کار را اجرا میکنیم بیمانا خواد بود و گذاشتن پخته، بستنش امی قفس سینه به شکل سخت و چرب کردن زو و پلاستیک ماندنی این کارهایی هست که اکثرا مادرها راستی ها میکنن، ولی اینا ذره هم بر حالت طفل فایده نداره، بلکه اینا نقص دارن. بخاطر ازی که وقتی که ششها البته التهابی میشن و پندایش دیشان پیدا میشه، اینا خود قفس سینه به خاطر ازی که امی حالتی که فعلا در ششها از حالت سینه و بغل اینی را ایاده بکنن، زیاد باید تنفس کنن و خود قفس سینه ضرورت داره تا اتصای بیشتر بکنن نسبت با حالت اولی و هوای زیاد هم میخواه داخلشش کنه تا مقدار زیاد اکسیژن از او گرفته شوه. اینمی وقتی که ما شش خود قفس سینه را البته از بیرون به شکل سخت توسط یک تکه یا هر چیز دیگه بسته میکنیم، اینمی عمل معاوضوی خود قفس سینه و ششها را ما اصلا مختل کردیم و به این ترتیب نه تنها کمک کردیم به طفل خود، بلکه حالتش را وخیمتر میسازیم و اینمیست که ای زود به وخامت میره.
تشکر بخصه با مذر که حرف شما را قطع میکنم. امی سوال دومش را میگذاریم، یک شنونده از دیر زمان منتظر هست، ناگزیریم این سخن شما را قطع بکنیم. ببخشید، احمدالله از دهراود منتظر هست. احمدالله خان سلامون شرقل است، لطفا پشتنه بکنی میربانی.
نه وشه گرانه د اکثر سره خدمات پښتنه ده چې د شنه بلل شي دی نه چی څه پیدا کیږي او د دې مخنیوي سره کوم کې کله ته پام شته چې څنګه څه خبرې په پښتو ته شوې
حتما
نو دا راو دی د پښتنو سره په خلاصې د غشې په پښتو
حتما
د مخنیوي د نه بغل څنګه کیږي
حتما ډیر مننه. سلام. خب ډاکټر صاحب یوسف زای سوال شما گرفتین، میپردازیم به این سوال ها هم جواب میگیم و بعد برنامه خودا که در مورد سینه بغل است ادامه خواهیم داد.
با جواب برادر عزیز خود احمد الله خان از دیراود باید عرض بکنم چه سینه و بغل اصلا چی شاید سینه و بغل سبب کیگی؟ پا افغانستان که ده سینه و بغل لاملون خود دیر زیاد دی، مثلا پده که وایرسون دی، باکتریاوی دی، پرازیتون دی، حتی کیمیاوی مواد که دیشی چه منگا که تنفسی کو ده سوگو ده التهاب سبب شی. حتی پا ماشومان که کلا کلا ده سده چه دوی اجنبی اجسام یعنی د تنفس لاره داخلی که چه حال تا بندش منست راولی و روز تا التهاب بلاخره که دیشی چه آقا هم سینه و بغل پیا قسمت که منست راولی مخنیوه ای چرا کم کولشو مخنیوه داده چه اول دقیقه کلش هوا سره شو دا یو دیر لوی لامل ده مساید کون که حالت سره هوا ده پدی حالت که هوا دیر مرتوبه ده او د تاسته معلومه ده چه ده تنفس پا واسطه میکروب ده یو شخص نبل شخص ده یو سری نبل سری تا ده یو ماشوم نبل ماشوم تا دخلی لاره و ده تنفس لاره انتقال کهی. کله چې په کور کې یو ماشوم پیدا شو چې هغه مثلا سینه بغل لري، دا ماشوم باید د نورو صحتمند ماشومان نه، هغه څوک چې په سینه بغل اخته ده د نورو نه په فاصله کې وساتو، دا به ډیر ښه. او بل دا ده چې موږ کچیر وکول شو ماشومان ته په خپل واکسینونه ورکو او دوی ته ښه غذاګانې ورکو، دوی تکړه او تیار وساتو، نو چون د دوی مقاومت بیا به ښه، بیا به په دې عادي ناروغي لکه سینه و بغل و ریزوش پده شانو باندی بنه اخته کیگی. او بل داده چه که لنده او هم بازی دسته میکروبونه دی چه پا ماشومانو که زیاد ده سینه و بغل سبب کیگی، مثلا هموفلس انفلوینزا یا هیچ انفلوینزا منگورتوی ده دوی پا مقابل که یا ده بازی حقا ناروغی و ده حقا عاملون پا مقابل که چه زیادتر سبب ده سینه و بغل کیگی واکسینونه دی چه دا فعلا در افغانستان پا واکسینونو که هم ده اچ انفلوئنزا واکسین ځای په ځای شوی تقریبا درې کاله کېږي چې ټولو ماشومانو ته د نورو واکسینونو ترڅنګ د هیموفیلس انفلوئنزا واکسین هم کېږي چې دا د ستوني د درد د مینینجیت او د سینو بغل په خپل وار سره جلوګیری کوي.
تشکر دکتر صاحب. نورالحق یوسفزای متخصص بیماری های اطفال و رئیس شفاخانه سعد طفل در این برنامه با ماست و به شماره ها میتونید با ما در تماس شوید 0799-203-540 و 0700-822-755 در مورد سینه بغل تا حالا صحبت کرده ایم. خب حالا نورالله از مزار شریف زنگ زده بشنویم که چه میپرسه. نورالله خان خوش آمدی به برنامه، در مورد سینه بغل صحبت میکنیم، اگر شنیده باشی بفرما صحبت سوال بکو.
مناسب از دو سوال داشتم. یکی چیزی که اقتصاد راجع به دواهایی که امروز در کشور ما رایج هستن، اکثرا تجارتکن وقتی در دکتر صاحب مراجعه میکنیم، دواهایی را که میگیریم مثلا پیشکاری های سیلکسون هست یا منیزیم باتال یا پرستومون هست، تأثیر مثبتی در نظر در دواها در بالای مدید. و یکی دیگر که ما تبلک دارم تقریبا 4 ماه هست، انا سرفه داره اما چیزی تب شدید و یا تب و یا چیزا نداره، اما بسیار کم از دوستان خانوادگی میگن که شانهایش یخ هست. فقط میخواستم که
تشکر. در این همین مورد دوم، سوال دوم، یک لحظه لطفا منتظر باشه اگر دکتر سیب یوسفزی از خودت سوال داشته باشه. دکتر سیب یوسفزی، تفلک 4 ماهه دارن که سرفه داره.
برلاویزی که امی تفلک برادر ما سرفه داره، دیگه گفتن هیچ آرازی نداره، اشتیاش خوب است، توام نداره و گفتن شانهایش سرد است. تعداد تنفسش خود نفسک نمیزنه دیگه.
نورالله جان میگه دکتر سیب یوسفزی میپرسه که طفلتان تنفسش چطور، از زیاد نفسک خونه میزنه؟
تنفسش نرمال است اما نارامی زیاد میکنه، 2-3 شب شده نارامی یک ذره زیاد میکنه، شبانه میتونم در 4 مرتب یا 7 مرتب بیدار میشد به خاطر شیر خوردن، اما در شب گذشته تقریبا نگان 15 مرتب یا 20 مرتب بیدار شده اما صرفه هم داشت.
دکتر یوسفزی
بسیار خوب،
سوال نداره شما دیگه.
آبریزش بینی داره، بینیشان بند است؟
نه خیر نه.
خب تشکر نورالله جان، سلامت باشی که تماس گرفتی با برنامه ساعت رادیو آزادی. بشنو از دکتر صاحب یوسف زی.
تشکر.
امور خمه که ما به ارتباط عوامل سینه و بغل و آراز سینه و بغل عرض کردم، طفلک برادر ما طبیعتاً که سینه و بغل نیست و یک سرماخوردگیست. این طفلک میشه که گرم نگاه داشته شود طبیعتاً و مایعات زیاد داده بتنه شود، اگر شیرخور است شیر مادر باید دوامدار بگیرن و در زمین اگر احیانا تاو میکنن باز تبیز که باید که یکی از دکتر سیبا مشوره شود. در غیر زوی طفل خوب میشه انشالله و امور خیم که از نظر عوامل سببی خود سینه و بغل گفتیم که زیادترین واقعاتش میتونه که خود وایرس باشه، از او خاطر یک فعلا در کابل و ولایات نزدیک یک مرضه که به اصطلاح یک حالت است که اکثر مردم یک حالت ریزش و گلوندردی دارن. این طفلک هم فکر میکنم اینمی یک آنتان وایرس است و انشالله سپری میشه، قابل تشویش نیست. و درباره دواهایی که بیادر ما گفتن که دواهایی که روزمره استفاده میشن تاثیراتش خوب نیست، چیزی که بسیار مهم است اولی است که هر دوا باید به جایش و به مقدار کافی و به مدوزی که ضرورت است استفاده شود. ما اگر تشخیص ما طور مثال یک چیزی باشه و دوای ما به او حالت صدق نکنه و اما تو به اصطلاح توکلی یک چیزی را شروع بکنیم و دوز دواره و
بسیار تشکر با معذرت که حرف شما را قطع میکنم. امروز نام خدا صدای شما را که شنیدن شنونده ها موضوع هم جالب هست، زیاد منتظر هستن. همین مسئله که در دواهای تجارتی و این هاست بیشتر در موردش صحبت میکنیم. شاغاسی از فاریاب زنگ زده، اما همکار تکنیکی اشاره میکنه که تماس خط شده. خب عبدالرحمن را داریم امیال روی خط. عبدالرحمن خان سلام علیکم، مهربانی.
سلام علیکم جناب تاتا و دکتر محترم کی سلامونه
وایم. وعلیکم السلام، لطفاً پوښتنه وکړئ.
وعلیکم السلام.
زموږ خور کې د سره برابر اصل کلن عمر به سلو کلو یې کنه.
bale
هغه تر اول څنګه د زکام پر اساس زکام نه روسته بیا د سوای چې یعنی اول سینه به سینه مې لګل خو ګیرو چې لږه نه بیا د تخی مرض پیدا شي.
bale اورو موږ
تاسو
زه تاسو لازم وکړو. ښه عبدالرحمن خان تلین کې پاتشه. ډاکټر صاحب یوسف زای سوال درین.
بسیار خوب، اول دغه خور تا ویل چې شل کله نه ده، دا څو کال کیږي چې دغه مرض ورسره ده؟
دا له خوانه مطلب په وکړنه نو سپکنه نو سید ته د انرژي تکلیف د زکام او بیا به د سی مطلب د دین درلوده.
بیا کله چې د ریزش پسې شروع کی، بیا سینه ژغاره کی او د نفسم تعداد زیات شي او سینه ژغیږي، کله چې څملاستم وی سینه ژغیږي، همداسې یو حالت ده؟
او ډاکټر ته محترم سینه ژغیږي خو اول کې وای چې سینه مې لږ لږ درد کوي، کېدای شي توخلې راته پیدا شي، نو سینه درد نه بعد یو دوه ورځې یو ورځ وروسته بیا توخلې ورته پیدا شي، نو بیا دواګانې ورته اخلو، بیا نو د سیزر نښې کېږي.
سید تاسو رادیو ته غوښ شي زدر ته تشریح درکوم.
تشکر ډاکټر صاحب، بفرمایئ.
د عبدالرحمن رور په جواب کې باید ارزو کوم، لکه چې دا ډیره سخته ده چې د رادیو د مایک تر شا سړی ناست وي او تشخیص وکړي. دا ډیره مهمه ده چې باید سړی مریض وګوري او په اصطلاح فزیکلی مریض وګوري او بیا هغه معاینه کړي او وروسته د هغه نه تصمیم پی ونیسي که ضرورت و لابراتواري معاینات او حتی د حق شده شیانو ته ضرورت شته. خو هغه شی چې زه فکر کوم دغه زمونږ خور چې ده، دا به د نفس تنګۍ یا استما مرض ولري او دغه سه هغه هم د یو ریزش نه شروع کړي، د ریزش پسې بیا ټوخی پیدا شي، ورپسې سینه ټایټه ونیسي او سینه شغیږي، په اسانه نفس نشي ویستلی او کله کله ضرورت پیدا کوي چې حتی دغه شونډې تورې شي، موږ ورته سیانوز وایو، او دا بیا کېدای شي چې بستره شي او اکسیجن او نورو ضروري دواو ته ضرورت پیدا کړي. نو زما توصیه دې ورور ته دا ده چې دغه خور دې اول ازان د سړې هوا نه وساتي، د ګرد خاورو دوړو او حتی د هغه اتری موادو نه چې بوی لري، د دې بویو د شانو نه دې ځان لري وساتي. په دې ترتیب کېدای شي چې دته هغه وشي، د دې مرض د حملاتو نه جلوګیري وشي. او ښه خبره به دای شي اوس دا چون شل کله نه ده، کېدای شي چې د ده دغه ټیسټونه ورته وشي د الرژي، او بعد له هغه همغه شي سره چې دی حساسیت لري او د هغه د مواجه کېدو سره په دې دغه د اسما حمله راځي، د هغه نه بیا د هغه په مقابل کې ډیسنسټایز شي. دا کارونه اوس الحمدلله په افغانستان کې کېږي، ښه به وي چې مرکز ته راشي او دغه ټیسټونه ورته وکړي ترڅو چې د دې جنجال نه له خیر خلاص شي.
تشکر ډاکټر صاحب یوسف زای. احمد جان از وردک همی لحظه روی خط است، بشنویم که احمد جان چی سوال داره. سلام علیکم، مهربانی اوکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی پشتنه اوکی.
پشتنه اوکی. دماغ ماشون دهی، دماغ مریض دهی، احسان و سرا دهی.
یا
د شدید اسهال سره دی، سینه بغانم دی او اسهال سره دی، د کومه دوام په وکړ ښکارای شربتونه مې وڅښل، مګر کومه فائدہ نه درته ولې.
تاسو لاین کې پاتې شئ. ډاکټر صاحب یوسف زای سوالات دارین حتما از شنونده کبیل از ورته په ما در تماس بفرمایئ، مستقیما بپرسین.
اورور زه څو سوال کوم دغه تلن لن جواب را ترک. اول دا چې تبلری کنه لري، دوم دا چې د ایصال رقم سره کوم د پرون رئیس څو ځله ناشته وینه بلغم چې شکینی کنه کینی، او بل نن شو دی خړلې دی کنه شو دی خړای شي کنه شي بل دا چې
داګه زه بم حضرت اگر سوالات کوتاه کوتاه پرسین کې خوب است برادر ما بتونه سوالاتتون را زودتر جواب بگوید. صدای رادیوتان کمی پخش کنین که ما صدای خودتان خوبتر بشنویم. تشکر.
زما سوالی مدادی چه تبلری کنه لری او دکارون رئیس چو زلی ناسته ده
تبلری
پرون رئیس چو زلن هسته ده
دیرا شدید اطبا مستروی مگم پیشتران وار که اگر بانیم سوا گراما اگر کمی یک پایده ایوان کارمان ایوان من وار که ایوان پرون وار کم مگر پایده ایوان کم او دشپی دیر افضا بی خصوصا دیوراد یا دشپی طرف دیر افضا بی او سال دو شدید افضا بی
اما در طول شد چو زلن ناسته ده او اوینه او بلغم کینی کنه کینی
نا مینا بلغم نمیدی پکت به سینی ندیره جب داده مینا بلغم نشته ورسرم
ګور اورور دغه دوا خو تاسو ته اتمن کوم ډاکټر صاحب درکړی دی داسې نه ده چې دوا دغه نن ورته پچکاری کې پمدغه نن خشي تاسو متوجه اوسئ چې هغه مقدار چې ډاکټر صاحب درته هدایت درکړی په هماغه مقدار او منظمه ورته ورکه او زما توصیه دا درته چې دغه که ایصال رښتیا هم شدید دی د دې دوا تر څنګ که ډاکټر صاحب اوارس درته نه درکړی اوارس هم ورته ورکئ داغه جوړولو تخنیک باندې اتمن تاسو پوهیږئ وارث ورته شروع کئ او په زمن کې کنټرول کئ که ګوري چې مریض ښه نه دی نو زما توصیه درته دا ده چې بیرته ډاکټر صاحب او کلینیک ته بوزئ د هغوی مشوره واخلئ چې خدای نخواسته حالت نور هم خراب نشي خو زه مطمئن یم چې که ډاکټر صاحب لیدلی دوای درته درکړی په یو ورځ نښې کیږي دوا ورته تعقیب کئ په دوه او درې ورځو کې انشاءالله حالت به ښه شي
شفای عاجل می